السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د صفي ولاستان اگزام د قادر جلالوف تخنیکي همکاري د ازادي راډیو د مخامنې نیم ساعته مجلې خبري مجله وړاندې کوم او چې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان او پاکستان د پوځي او ډیپلوماټیکو چارواکو ترمنځ خبري روانې دي چې پر افغانستان د هیواد له لوري بیا پوځي حمله تکرار نه شي. دا مو د سر موجوده نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم پیل شوي عملیاتو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان له پولیسو سره د مشکوکو وسلوالو په یوه حمله کې د ایران د امنیتي ځواکونو درې غړي وژل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو تن په قهرجنو مظاهرو په ترڅ کې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم پیل شوی عملیاتو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي. د وزارت سرپرست وایي جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پسرلنیو عملیاتو کې چې د هیواد په مختلفو سیمو کې روان دي، د داعش او طالبانو د پلسګونو قمندانانو په ګډون له 300 زیات ترهګر وژل شوي دي. رادمنش زیاته کړه چې د ورځې له 15 تر 30 پورې عملیات ترسره کیږي او یو شمېر ولایتونه لکه فاریاب، جوزجان، غزنی، زابل، فراه، کندهار او پکتیا تر اوسه د دښمن تر تهدید لاندې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړې ادارې نه حکومت تورن کړ چې د تحقیقاتي راپورونو مخه ډب کړې ده. د دې بنسټ مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د هغو شاوخوا شپېتو رسنیو په وړاندې چې څېړنیز راپورونه برابروي لوی ستونزه معلوماتو ته نه لاسرسی دی، ځکه چې چارواکي ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نوموړي د دغو رسنیو په وړاندې ناامنی او د مالي امکاناتو نشتوالي نورې عمده ستونزې وبللې. دا یوازې تحقیقاتي راپورونه نه دي چې حکومت پکې په نه همکاري تورنیږي، بلکې په وروستیو کې ډېرو رسنیو او خبریالانو هم شکایتونه کړي چې چارواکي د ورځې د مهمو پیښو په اړه په خپل وخت ورسره معلومات نه شریکوي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د زیاتېدو په هدف له یو شمېر رسنیو سره د همکارۍ موافقې کړې دي. د دې کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون له 12 مشهورو ټلویزیونونو او 12 کورنیو راډیوګانو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې خلکو ته د انتخاباتو په اړه معلومات ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون د عامه پوهاوي د زیاتېدو دغه هڅه وروسته له هغې کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د نوملیکنې په بهیر کې چې له پیلې درې ورځې وځي ډېرو لږو کسانو خپل نمونه لیکلی دی. د افغانستان د ځمکو د ادارې چارواکي وایي تر اوسه نږدې 3000 جریبه دولتي ځمکه تثبیت کړې ده. د دغه ادارې د عامه اړیکو مسؤول او ویاند حشمت الله ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې د دولتي ځمکو د معلوماتي بانک د کار لپاره رئیس په وروستۍ یوه میاشت کې 9234 جریبه دولتي ځمکه په 28 ولایتونو کې تثبیت کړې ده. ښاغلی ناصری زیاته کړه چې دغه بهیر د هیواد په ټولو ولایتونو کې د 100 مسلکي او با تجربه کارکوونکو لخوا په شدت دوام لري. افغانستان کې په تیرې بیا د دولتي ځمکو غصب او عمده ستونزه دا ویل کېږي چې په دې هیواد کې د زورواکانو لخوا د 1,300,000 جریبه غصب شوې ځمکې ډېره برخه دولتي ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان له پولیسو سره د مشکوکو وسلوالو په یوه حمله کې د ایران د امنیتي ځواکونو د درې غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د خبر له مخې سیستان بلوچستان له د سرحدي ښارګوټي میرجاوا پر یوې سرحدي پوستې په برید کې د ایران د پولیسو یو افسر وژل شو او دوه نور سرتیري هغه مهال مړه شول چې پر موټر یې یوه چاودیدونکې وسیله وچاودله. په سیستان بلوچستان کې د ایران امنیتي ځواکونو اکثره وختونه له وسلوالو او د مخدره موادو له قاچاق کوونکو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن یو تن هغه مهال ووژل شو چې پولیسو د قهرجنو مظاهره کوونکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. دغه خوډه په هغې مظاهره کې چې روانه اونۍ د یوې وکلنې نجلۍ د ورکېدو او وژل کېدو د پیښې په وړاندې پیل شوې و رامنځته شو. مظاهره کوونکو پولیس تورن کړل چې په دې پیښه کې بېغوري کړې ده. پولیسو ویلي چې 12 تنه چې اکثره یې پولیس دي په نښتو کې ټپیان شوي دي. د امیر فاروق په نوم د پولیسو یو لوړ پوړي افسر وویل دغه نجلۍ دوه ورځې مخکې ورکه شوی و چې مړی پرونو موندل شو. لومړنی طبي معاینات ښیي چې پر هغې جنسي تیری شوی او زندۍ شوې ده. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د سوریې د وضعیت او د بالټیک پایپ لاین د لانجمنې پروژې په اړه خبرې وکړې. کرملین په یو خبر کړي بیان کې وویل چې پوتین تیره اونۍ پر سوریې د امریکا، فرانسې او برېټانیا پر هوایي حملو انتقاد وکړ. پوتین مرکل ته وویل دغه برید یرغل عمل دی چې د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ګڼل کېږي. پوتین دغه راز ویل چې دغه برید هغه پراخې هڅې سختې اغېزمنې کړې چې د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې د هواري لټکوي. د خبر پاڼې له مخې پوتین او مرکل همداشان د نورد استریم دوه په نوم د هغه پایپ لاین په اړه هم خبرې وکړې چې له روسیې پیلېږي او د بالټیک تر بهیرې لاندې تر جرمني پورې رسیږي. د ارمنستان پارلمان د اعتراضونو سره سره سرج سرکیسیان د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. د مخالفینو مشرانو دا د ولسمشر لخوا پر قدرت د کنټرول یو بربند اقدام بللی دی. په پارلمان کې نن هغه څه چې تمه یې کېده واکمن جمهوري غوښتونکو ګوند او د هغه متحد ګوند په اسانۍ سرکیسیان د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. د هغه په وړاندې دغه څوکۍ ته بل څوک نه و کاندید شوی. مخالفین نوموړی تورنوي چې د دې هېواد سیاسي سیستم پارلماني ته بدلوي تر څو په قدرت کې د خپل ځان پاتې کېدل یقیني کړي. د اساسي قانون له مخې نن څخه وروسته چې د سرکیسیان د ولسمشرۍ دوهمه دوره پای ته رسیږي هغه نور نشي کولی چې په قدرت کې امپاتې شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند له هاخوا سرغړونې شوې وي نه له افغان لوري.
د دواړو خواوو نظامي او ډیپلوماتیک مقامات یو بل سره په تماس کې دي چې دا مسله بیا تکرار نه شي. د افغانستان خلک پکې ګرم نه وو، تاختي د بلې خوا څخه شوي وو.
د افغان سولې لپاره په پاکستان د فشارونو د زیاتولو په سر د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونې د افغان لوري له هرکلي سره مخ شوې او ویلې دي چې په پاکستان باید فشار راوستل شي.
The diplomatic pressure is we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
وسلوالو کسانو نن سهار د غور او هرات ولایت پر سرک د مسافر یو موټر دروله، د موټر یو شمېر کسان کښته کړي او ډزې ورباندې کړي دي. بیا مهم ماخام بخیر. رازو لمړی مطلب ده. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د افغانستان او پاکستان د پوځي او ډیپلوماټیکو چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي چې پر افغانستان د هغه هیواد له لوري پوځي حمله تکرار نشي. عبدالله عبدالله د سیشمې پر رسنیو ته وویل د خوست ولایت د ځاځي میدان په پیښه کې د سیمې خلک ګرم نه وو، بلکې سرغړونه پاکستانی پوځیانو کړې ده. اخوا د مشرانو جرګه په داسې حال کې چې د پاکستان حملې غندي وایي افغان حکومت باید د سیمې ځوانان د هیواد د دفاع په خاطر وسلوال او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تنظیم کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د خوست ولایت په ځاځي میدان کې د افغان او پاکستانی پوځیانو له نښتې وروسته د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د دغو پیښو د تکرار د مخنیوي په خاطر د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل د ځاځي میدان په پیښه کې سرغړونه د پاکستان له لورې شوې چې مرګ ژوبله هم لري.
اوس د دوال خواهو نظامی او دیپلوماتیک مقامات یا بل سره په تماس که دی چه دا مسئله بیا تکرار نشی. مسئله اوس ختمه ده، خو تماسونه دوام لري. د افغانستان خلک پکې ګرم نه وو، او تا خطی دی بل خواست خشوی بو.
خاغلی عبدالله وویل د پاکستانی پوځیانو مړی هغه هیواد ته سپارل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې کوم پاکستانی پلاوی چې خوست ته راغلی و دای منلی چې سرغړونه د ډیورن له کرښې اخوا شوې ده. د خوست ولایت امنیتي ځواکونه د یک شنبې په ورځ د دغه ولایت د ځاځي میدان په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د نښتې خبر ورکړی و. د خوست ولایت د امنیت عامر عبدالحنان ازادي راډیو ته ویلي و چې پاکستانی پوځیان د خوست ولایت ځاځي میدان سیمې ته راوختي وو او بیا یې پر ملکیانو او امنیتي پوستو د هوانونو ډزې کړې دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې شاوخوا ولس کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې چې د خوست ولایت د ځاځي میدان پر سیمه د پاکستانی پوځیانو حمله وغندله، د سیمې د دفاع په خاطر د ځاځي میدان د اوسیدونکو همکاری وستایله. د دغه جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په دې اړه د سناتورانو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل، افغان حکومت باید له خاورې نه د دفاع په خاطر د سیمې له ځوانانو کار واخلي.
اول خود دوی قربانی ستای و دوی پا حمایت کیو دا افغانستان دو حکومت نمو غختنه داده چه دا ځاځي میدان او نور اغا ورطا سرحدی سیمو چه خلو سرحدات نا دفاع کهی که اغا دا کنر کدی و که پا نگرهار کدی و که پا خوست و پکتیا و نور ولایتونو کدی دا اغوی دا تجهیز دا پارا چه اغوی مسلح شیع قومونه ترتیب و تنظیم و نیول شیع و دا خبر خواد نا دفاع کی.
مشرانو جرګې له امریکا او ناټو وغوښتل چې یاد د داشان حملو پر وړاندې له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه وجنګېږي او یاد د افغان ځواکونو د تجهیزولو لپاره هڅې وکړي او د دې تر څنګ دی پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د خلکو پر ملاتړ خوښي ښیي وایي چې امنیتي ځواکونه اوس له خاورې دفاع او د خلکو د سر و مال ساتنه کوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي که امریکا او نړیواله ټولنه په پاکستان ډیپلوماتیک او نور بیلابیل فشارونه زیات کړي، ممکن دغه اقدام د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي امریکا د سولې د مذاکراتو لپاره خپلې هڅې روانې ساتي چې یوه برخه پر پاکستان د فشارونو زیاتول دي. اخوا د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي که پاکستان د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي لږ تر لږه دغه پروسه نه اخلالوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له امریکا غواړي چې په پاکستان د ډیپلوماټیک فشار ترڅنګ پر اقتصادي بندیزونه ولګوي او په هغه هیواد کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پټنځایونه په نښه کړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه فشارونه کولی سي پاکستان افغان سولې سره مرستې کولو ته اړ کړي.
چیرې دغه فشارونه په واقعیت سره په پاکستان په طالبانو باندې واره شي چې دوی وادر په دې شي چې حکومت سره یا افغانانو سره سوله وکړي دا قابل تایید ده او که پټنځایونه د مخالفین زمونږ که په افغانستان کې دي یا پاکستان کې دي چیرې هغه ځایونه په نښه شي او په اخلاص او په صداقت په پاکستان باندې فشار راوړي، نه یوازې په خوله وویل شي او په عمل کې پردې شاده بیا پاکستان سره پخوانی تعهدات او همدغه دوستي او روابط په خپل ځای.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تېره ورځ په کندهار کې یوې غونډې ته وویل پر پاکستان خپل فشارونه زیاتوي چې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هغه وایي لکه څنګه چې تاسې د سولې غږ پورته کوئ باید فشارونه هم ادامه پیدا کړي. دا فشار به ډیپلوماټیک، ټولنیز او پوځي وي. ډیپلوماټیک فشارونه هغه دي چې موږ باید په پاکستان فشار واچوو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې د کابل پروسې په دوهم پړاو ناسته کې ویلي وو چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته حاضر دی. د ښاغلي غني په خبره که طالبان سولې ته حاضر سي حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه درد او نه هم د تایید ځواب ورکړی. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا پر پاکستان باندې د امریکا د فشارونو د هرکلي ترڅنګ ټینګار کوي چې که پاکستان د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي نو دغه پروسه دې هم نه اخلالوي. د یاد شورا ویان احسان الله طاهری وایي
موږ د پاکستان نه غواړو چې تر څو نیک هیواد او نیک ګاونډی په شان افغانستان سره عملی ګامونه د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره اوچت کی او تر اوسه متاسفانه د کار نه دی کړی او نیک همسایه موږ سره نه دی پاتې شوی. که پاکستان موږ سره همکاري کوي خوشه، که همکاري نه کوي بیا اخلالګری د سولې د پروسې ونه کی.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په وار وار ویلي له بل هر چا زیاته د افغانستان له سولې سره مرسته کړي او پاکستان لیواله ده چې په افغانستان کې سوله راسي. هغه ادعا چې تل د افغان لوري له شکونو سره عمله ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره جدي خبرې روانې دي. ښاغلي خپلواک دا هم ویلي که وسلوال طالبان په درې میاشتو کې د سولې خبرو ته چمتو نه سي دویم او حتی دریم پلان هم په پام کې نیول سوی، خو دا چې دغه پلانونه څه دي ښاغلي خپلواک یې په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وسلوالو کسانو نن سهار د غور او هرات ولایت پر سړک د مسافر یو موټر ودراو، له موټر یو شمیر کسان خطا کړل او دزی ور باندې وکړي. د ازادي رادیو خبريال وایي دا پیښه د غور د مرکز فیروزکو په مربوطاتو کې شوې. یو شمیر کسانو چې له پیښې ژوندي پاتې شوي نن په غور کې د ازادي رادیو له خبريال سره غږیدلی. فرشتې جلالزی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
فاطمه او اسحاق نن په هغه فلاینګ کوچ موټر کې سپاره و چې د هرات او غور پر لوی لاره وسلوالو کسانو حمله ور باندې وکړه. هغوی له پیښې ژوندي پاتې شوي او د دې خونړۍ حملې په اړه د ازادي راډیو له خبريال سره غږیدلې دي. فاطمه او اسحاق ویلي چې وسلوال دوه تنه وو او پوځي یونیفورم یې اغوستی وو. د هغوی په وینا وسلوالو لومړی موټر ودراوه، د مسافرو مالونه یې واخیستل، پر مسافرو یې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. د پیښې د دې دواړو عیني شاهدانو په وینا په موټر کې ټول دولس تنه مسافر سپاره وو. هغوی ویلي چې په حمله کې درې مسافر ځای پر ځای ووژل سو او دوه تنه زخمیان سو. فاطمه وایي د هغوی پوځي جامې پر تن وې. موټر یې ودراوه، اول یې ښځې او ماشومان له نارینه وو بیل کړل، بیا یې پر نارینه وو ډزې وکړې. مالونه یې اول ورڅخه واخیستل، ګوښې ته یې بوتلل او بیا یې وویشتل. اسحاق د دایکوندی اوسیدونکی دی. هغه د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې یو ملګری یې مسموم شوی وو او کلینیک ته د هغه تر رسولو وروسته بیرته خپل کور ته روان و چې پر موټر حمله وسوه. اسحاق وایي دوه تنه پوځیان ولاړ وو، موږ یې ودرولو، پوښتنه یې کوله چې د کوم ځای یاست. موږ ویل چې د دایکوندی خلک یو. مالونه یې راڅخه واخیستل او ډزې راباندې وکړې. د غور د دولتي روغتون سرطبيب ویلي چې دوه زخمیان ورول سوي، خو د دواړو روغتيایي وضعیت خراب دی. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی نن د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده، خو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د خطیبی په وینا حمله د دایکوندی ولسوالۍ د بندر او سنگی تخت ولسوالیو د اوسیدونکو پر موټر شوې ده. د غور او هرات پر لوی لاره د دولت مخالف وسلوالو د مسافرو پر یوه فلاینګ کوچ موټر ډزې کړي چې زموږ درې بې ګناه وطنوال پکې وژل سوي او دوه تنه زخمیان سوي دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د پیښې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مانانه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای دی. د اروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په چوری ولسوالۍ کې د داعش ډلې سر پورته کړی او ګڼې سیمه یې تر خپل واک لاندې راوستي. یادې خبرې د دغه ولایت د چوری ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته کړې دي. د ولایتي شورا مسؤلین هم په چوری کې د داعش د راپیدا کېدو خبر تاییدوي، خو د اروزګان ولایتي ادارې او امنیه قمانداني په دې اړه څه ویلو ډډه کوي. شریف الله شرافت له اروزګان یو رپورټ را لېږلی.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې داعش د اسلامي دولت ډلې سره راپورته کړي او خپل فعالیتونه یې پیل کړي دي. د دغه ولایت د چوري ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یادې ډلې د دغې ولسوالۍ په هشزونو سیمه کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، تیره ورځ او وړمه ورځ خپل بیرغونه پورته کړي.
نو پرون د ډر تک سټه تیری دي او داسې اوازې دي چې په خوښ صدر ته هم دوی راغلې دي. هلته بازي تور بهونه زموږ ولا پرون سهار دې ورځې زغیدله، نو پرون سهار دې ډر تک سټه تیری دي.
له دې وړاندې هم په چارچینو، جهراوت او چنارتو ولسوالۍ کې هم د یادېډلې د شتون په اړه راپورونه ورکول سوي وه. حاتم وکړه چې په دې اړه د اروزګان د ولایتي ادارې او امنی کمانډانۍ له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغه په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سو. بل خو بیا دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم په یاد ولسوالۍ کې د داعش ډلې د شتون په اړه خبر ورکوي. د دغه ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو او د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د یادې ډلې بیرغونه تیر ورځ بیرته وسلوالو طالبانو کښته کړي.
دا د ویش په مخ کې په اړه د مزا شزو غاړه ورته وایي او کوم ځای ته د کمانډان خپل معلومات دا نه والا
په دې درې ځای کې پر دې درې موخه ته باندې د شپې خپل بیرغونه جوړې و ان ته درولې و خو دا ما غوښتل طالبانو پرې نه شو برتنه دا وکړه درې شدې دې سره خپل په هغه پروسه کې خوشحالي او سره مرګري ځکه اطلاع درلوده چې د کندهار سره تپیسې مې چې و چې مې رانځکاله و هغه د دې شدو په ځای باندې رانځکاله و یا کوم اسنان چې د کندهار ته انتقاله و
او سندیشنی دادی که چیری دغلطه دایش دلال لوراندی و نزپل سی نو دا ورزگان ولایت زیاد شمیر سیمی با تخپل کنترول لاندی راولی. زکه لطیر دو کلون رئیسی دا دغ ولایت مرکز ترینکوت شار تا پا دری کلومیتری او دا دغ ولایت دا ولسوالی مرکزون تا پا یو کلومیتری که وصلوال طالبان لابغان پاودیان و سر پا جگره بخدی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
وایي په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي رادیو ته غواګست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي د ازادي رادیو خبرونه همدارس په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او د ازادي رادیو خبرونه همدارس په د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې اوریدل شي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي حکومتي ادارې باید میرمنو ته مناسب او مسؤله کاری زمينه برابر کړي. عبدالله د سیشمې پورس کابل کې د پروموټ په نوم د روزنیز پروګرام څخه د 400 نجونو د فراغت غونډې ته دا هم ویل چې په حکومت کې اصلاحات د ښځو لپاره حضور پرته امکان نه لري. په دې اړه محمد حدیث پردیسی یو رپورت جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله وی د ملي والی حکومت میرمنو ته د کاري فرصتونو درامنځته کېدو په برخه کې اقدامات کړي خو کافي نه دي. خاغلی عبدالله د پرموټ په نامه له روزنیز پروګرام څخه د 400 نجونو د فراغت غونډې ته همدار زویل چې په سیاسي ټولنیزو او د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو فعاله ونډه د افغانستان روښانه راتلونکی تضمینولی شي.
ما در یک مدت در یک زمانی کې افغانستان در بحران بوده و امروز هم
دی ویله هغه محل څخه چې افغانستان له کرکیچ سره مخ دی او له بدمرغه اوس هم دغه حالت دوام لري مونږ ډیر وروسته پاتې یو خو تاسو زحمت او فعال ونده کولای شي دغه مسله جبران کړي. که تاسو خپل یووالی وساتئ نو کولای شي چې د اصلاحات او سمون لپاره په یو قوت تبدیل شي.
یو قوت به قوت میتونید تبدیل شي.
د پرموټ پروګرام د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیایي ادارې لوري په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په هدف رامنځته شوی دی. یاد روزنیز پروګرام د 500 کلونو لپاره دی چې د امریکا د پراختیایي ادارې د معلوماتو پر اساس 200 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. د پرموټ پروګرام په چوکاټ کې به تر 2000 میلادي کاله 15000 افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې وروزل شي. تر دې دمه د یاد پروګرام له لارې زرګونو افغان میرمنو روزنه لیدلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې چې د پرموټ پروګرام په او کارت کې روزنه لیدلې وایي یاد پروګرام ورته ګټور وو خو لا هم په افغانستان کې د نجونو د کار کولو پر وړاندې ګڼې ستونزې پر خپل ځای دي.
د دولتي اداراتو کې چې یو ډیره مهمه مسله دغه تبعیض مسله ده چې آزار او اذیت کېږي او دغه مسله ډیره جدي باید ډیر جدي په نظر کې ونیول شي. زمينه باید مساعد شي ورته د کارمزانو ته چې د زحمت وې هم د
آزار او اذیت کې در داخله
کله چې په ادارو او په خاصه توګه په دولتي ادارو کې تبعیضي چلند موجود وي هغه ورول کیږي د لامل کیږي چې جنجونی کار کولو ته زړه خنه کړی.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون رئیس نادر نادری بیا د غونډې ته ویل چې په دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره میرمنو ته ځانګړي سهولتونه په پام کې نیول شوې دي. خو له پرموټ پروګرام څخه یو شمېر تازه فارغې شوې نجونې بیا انتقاد کوي چې د ښځو د پیاوړتیا او دوی ته د مسؤل چاپیریال درامنځته کېدو په برخه کې د حکومت ژمنې تر ډیره نه دي عملي شوې. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نای وی په هرات کې د رسنیو وضعیت بحرانی ده. د دې ادارې چارواکو د سیشمې پرزی خبري ناسته وویل مرکزی حکومت باید د هرات د رسنیو روان وضعیت د څېړلو لپاره یو پلاوی د ولایت ته ولیږي. خو د هرات چارواکي د رسنیو ناوړه وضعیت په اړه خبره شوې راپورونه ناسم بولي. ناجیه ساپه یو په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه په نوې څېړنه کې راغلی چې د امنیتي ستونزو تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له رسنیو سره د حکومت تقابل د رسنیو له مهمو ستونزو شمېرل کېږي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په هرات کې د رسنیو وضعیت بحراني دی او حکومت باید د ستونزو د څېړلو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته واستوي.
حکومت در تقابل با رسانه ها قرار گرفته.
حکومت لرسانه سره په تقابل کې دی او د خبريالانو مسؤلیت په تړاو هیڅ ډول اقدام نه تر سره کوي. همدارنګه ویندویان په خبری کانفرنسونو کې د خبريالانو پوښتنو ته ځواب نه ورکوي. زموږ د څېړنو په اساس د هرات رسانه وضعیت د اندېښنې وړ دی او باید یو پلاوی د غولې ته واستول سي تر څو جدي څېړنې وکړي.
با ایزام هیئت وضعیت را یک بار دیگر بررسی وکړي.
د غیداره وی په دې ورسېو کې د هرات په یو سیمیز رسنۍ باندې حمله او د یو سیمیز ټلویزیون د خبريال وهل ټکول او لزګونه نورې قضیه د خبريالانو پر وړاندې له مهمو ستونزو شمېرل کېږي. خو د هرات چارواکي په دغه ولایت کې د رسنیو د ناوړه وضعیت په تړاو راپورونه ردوي او وایي دوی تل هڅه کړي چې خبريالانو ته په خپل وخت معلومات ورکړي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل
در هفته سه روز رؤسای ادارات دولتي
په اونۍ کې درې ورځې د هرات د ټولو دولتي ادارو رئیسان خبريالانو ته د خپلو فعالیتونو په تړاو رسنیو ته معلومات ورکوي او د خبريالانو پوښتنې ځوابوي. همدارنګه د هرات د ولایت د مقام لارښوونه او ټینګار دا دی څو د خبريالانو ملاتړ وشي او ورته اسانتیا به برابرې کړي.
بلخوا یو شمېر افغان خبريالان وایي کچېرې د حکومت له خوا د خبريالانو ژوند او حالت ته جدي پاملرنه ونه شي د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالی او ستونزې نورې هم زیاتې شي او دې سره به په افغانستان کې د بیان ازادي له پښتنو سره مخ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی چارواکي وایي د کیمیاوي وسلو د متخصصانو او نړیوالو څارونکو ډله به د څېړنې لپاره د سوریې دوماتس ورسیږي. دا څارونکي به هلته د کیمیاوي موادو د حملې په اړه د شواهدو د راغونډولو هڅې وکړي. د بشر اسد پر حکومت تور پورې شوی چې د اپریل په 1 نیټه یې په دوما کې په حمله کې له زهرناکو کیمیاوي موادو کار اخیستی دی. نړیوالو څېړونکو ته مخکې اجازه نه ورکړل شوې چې دې سیمې ته لاړ شي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د روسیې د رادیولوژیکي بیولوژیکي او کیمیایي مسؤلیت د ادارې مشر ایګور کریلوف ویلي چې نن به د ملګرو ملتونو د امنیتي خدمتونو څارونکي د دوما ښار ته د تللې لارې امنیت وڅاري او د هغوی تر تایید وروسته به سبا د نړیوالو څارونکو یوه ډله دوما ته ورسیږي. ایګور کریلوف پرون دا خبرې د هالند په هاګ ښار کې د روسیې په سفارت کې خبرې اعلان ته وکړې او ویل چې دوما ته پر تللو لارو لا هم امنیتي ستونزې شته. نړیوالو څارونکو ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړ سوې چې د دوما سیمې ته ورشي. د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي سازمان پرون د دې لپاره د هالین په هاګ ښار کې ونډه وکړه چې دوما ته د نړیوالو څارونکو د ورتګ د مخنیوي پر عواملو خبرې وشي. د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان مشر احمد اوزومچو غونډې ته وویل چې روسیې او د بشار الاسد رژیم یې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې دوما ته ورسي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدرنارد پرون په دې اړه چې په دوما کې د کیمیایي وسلو د حملې د امکان په اړه په څېړنه کې ولی دومره ځنډ شوی وویل
We'd like to see them get in. Of course, they're the impartial body, independent.
موږ غواړو چې د چیرونکو د پلاوی سیمه ته ورشي. ځکه دا د یو بی پرې او خپلواکه ادارې غوړي دي چې د امریکا په ګډون هیوادونه اتکاور باندې کولای شي. موږ ته څرګنده شوی چې روسیه هڅه کوي چې دوما ته د دې پلاوی دورتک مخنیوي وکړي. غوی هڅه کوي چې دوما ته تللې لارې بند کړي او مسله لا پیچلې شي. د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي په سازمان کې د امریکا استازي کینوارد پرون اندیښنه څرګنده کړه چې روسان شای مخکې له مخکې د حملې سیمې ته تللي وي او د حملې په اړه کره شواهد یې له منځه وړي وي. د اپریل په 1 نیټه دمشق ته نږدې د ختیځ غوطي ښار په دوما سیمه کې په حمله کې د زهرجن ګاز څخه کار اخیستل شوی و چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا 33 ملکي وګړي پکې ووژل شو او ګڼ شمېر سخت متاثره شول. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او انګلستان په خبرګون کې د اپریل په 14مه په سوریه کې د بشار الاسد د کیمیایي وسلو پر تاسیساتو او زیرمتونونو راکټي حمله وکړه. د سوریه دولتي رسنیو نن خبر ورکړی چې د بشار د رژیم د هوایي دفاع ځواکونو څو راکټه چې پر هم ستوغول شوی و خنثی کړی دي، خو څو ساعت وروسته د سوریه دولتي ټلویزیون وویل چې د هوایي دفاع سیستم تیروتنه کړې او دا خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې یو وسلوال ملیشه چې په سوریه کې د بشار د رژیم ملاتړ کوي نن د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رویټرز خبري اژانس ویلي چې د اسد د رژیم د هوایي دفاع پر رادار سیستم د اسرائیل او امریکا د ګډي الکترونیکی حملې له امله د خبرداري زنګ د خبرداري سیګنال ورکړ شوی دی.
مننه چې د ازادي راډیو دغه خبری مجله مو اوریده. اوس په افغانستان کې وخت شپږ نیمې بجې دی. مصطفی صدیقي ستوډیو ته راغلی څو بل پروګرام وړاندې